درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن یو وار بیا وویل چې د دغه هیواد په تروریستي حملو کې افغانان لاس لري او دا د دوحې د موافقې خلاف عمل دی. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې جنرال عاصم منیر نن دوشنبه وویل پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ممنوع ډلې د پناه ځایونو پر موجودیت او له هغه ځایه د عملیاتو د ازادۍ په لرلو اندېښمن دی. د پاکستان د لوی درسیز اشاره د ټي ټي پي غړیو ته ده چې د دغه هیواد له ادعا سره سم په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د پاکستان لوی درسیز په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په هیڅ قیمت به د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي او خپل هیوادوال به وساتي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د کابل له یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دوی بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څاپه غازو مسموم او مړه شول. د شیراز د ښاروالۍ د اطفایي رئیس هادي اعتماد پور ځایي رسنیو ته ویلي دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تنه په سپټیک څاکې بند شو او نورو یې د ژغورلو هڅه وکوله. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې د هیواد په غیر قانوني ډول دننوتي وو په ارزانتین شهر کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې دا کسانې په یوه لارې کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د لوبو د لویو وچو جام په سیالیو کې نن خپله لومړۍ سیالي د چک جمهوریت سره 4-4 مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوه چې دواړو لوبډلو 4-4 ګولونه ووهل. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبیني. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکېچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. او اوکرایني چارواکو نن د دې هیواد په دینې پرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وشل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر ټلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپ شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو دفاع وزیر ویلي له هیواد د باندې جنگ ته تک جهاد نه دی.
که څوک افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد نه بلل کیږي.
دغه د خبرولو لږ خبرګونونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د سیاسي چارو لوي وکټون کې سره خبرې کوو. په روزګان کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د وی پروژې چاري پیل شوې.
یو زور شپږ 20 متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 10 میلیون او 209000 او 214 افغانۍ کې.
په غزنی کې یو شمېر تاریخي آبدی ترمیم کیږي.
لدا چې نتره د غزنی تاریخي ابدات او ته مجدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابدات پاملرنه وشي.
امریکا د خلیج سیمه ته زرګونه پوزیان لیږلې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر هغو څرګندونو خبرګونونو پارولی چې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته ویلي که څوک له افغانستان د جهاد لپاره بهر ته ځي جګړه جهاد نه بلل کیږي. د ملا یعقوب دې خبرو ته په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازی او یو شمېر نورو ویلي چې د طالبانو په نظر یوازې په خپل هیواد کې د افراطي دریځونو عملي کول جهاد دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد نویو څرګندونو ته د افغانانو سیاسینو او یو شمېر پخوانیو چارواکو خبرګون. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپره کړه وویل،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست دی څرګندونو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې خوراتون بحثونه راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هو یوازې د افغانستان د مظلومو او بې دفاع خلکو، نجونو او ښځو، مخکنیو امنیتي ځواکونو، کادرونو، پانګو، طبیعي سرچینو او بالاخره د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ پر وړاندې د غیر اسلامي او انساني سیاستونو او د ملي ګټو خلاف کړنې جهاد بلل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانی بیا په خپل ټویټر پاڼه د نیوکې په ډول لیکلي، د طالبانو د مشر د حکم پر بنسټ کله افغانستان د باندې یاست د هر څه آزاد یاست، خو مرګ یوازې د افغان روا دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی وایان رحمت الله اندړ بیا طالبان تورن کړي چې یوازې د افغانانو په مقابل کې جګړه روا بولي. ډیر شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب مجاهد څرګندونې غندلې او لیکلي دي، طالبان یوازې د افغانانو ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي د افغانانو هر ډول حقونه یې ورکړي دي او تر خوا یې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په ګډون چې یو ډیر شمیر ملکي وګړي هم پکې قربانیان شوي دي له خپلې جګړې دفاع کړې ده. که څه هم معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت وسلوال له افغانستانه د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللي، خو د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې چې خپل سرتیري له افغانستانه د باندې له جګړې منع کوي داسې مهال خبرېږي چې پاکستاني چارواکو په روسیې کې په ځلونو ویلي شواهد لري چې ښایي یو شمېر افغانان پاکستان کې بریدونو کې لاس لري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې زهرا بلوچ دا وکړه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاونې برید کې له 15 بریدګرو درې افغانانو، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړل.
د طالبانو د حکومت د سرپرست دفاع وزیر له لوري د جهاد په اړه د جغرافیایي حدودو ټاکلو په باب په افغانستان کې دننه او بهر ته ځینو کسانو خبرګونونه مو په راپور کې واورېدل. یو شمېر افغانانو په دې نیوکه کړې چې طالبان په خپل هیواد کې د خلکو له بشري حقونو انکار کوي او له بلې خوا په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو پر ضد جنگ ته جهاد وایي. په دې موضوع مې د جمهوری نظام د محال د افغانستان د سولې وزارت له سلاکار طاهر ځلان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د دوی په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې د طالبانو دفاع وزیر ښاغلی مجاهد دا خبره کوي چې له افغانستان د باندې جګړه جهاد نه دی.
څوره زوړان دي په باجوړ کې د پاکستانی مذهبي سیاستوال ډلې په یو غونډه د چې مولانا فضل الرحمن مشرکې د هغه غوند دغه برید د دې سبب شو چې په هغه طرف ته د جماعت علماء اسلام د غوند ځنې مخکخ غړي د دا ډول جګړو په اړه څرګندونې وکړي. موږ تاسو له تیرو دوه لسیزو راهیسې ګورو چې د طالبانو تحریک، د طالبانو د امارات د پرهبرۍ کې هغه کسان قرار لري چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي او هغوی د پاکستانی ملایانو او د پاکستانی سیاست مذهبي سیاستوالو ترفیکري او فزیکي اغیز لاندې دي. وجه دا ده چې په پاکستان کې اکثریت مدرسې او هغه مرکزونه چې هغه په سیمه کې او په ځانګړي توګه په افغانستان کې جګړو ته پراخ تبلیغات وکول، همدغه د امارات مشران چې دوی په هغه مدرسو کې د هغه سره درس ویلي.
ځلان صاحب، که څه هم دغه وروستۍ برید چې وشو د طالبانو مؤتلفینو یعنی ټي ټي پي نو کړای بلکې مسؤلیت داعش واخیست چې هغه هم په افغانستان کې دننه له طالبانو سره په جنگ دی. د طالبانو د ویان دا خبرې فکر کوي چې یوازې پاکستان ته متوجه دي او که نړۍ ته هم. دا پوښتنه په دې خاطر هم د توجه وړ ده چې طالبانو د دوحې په تړون کې له نړۍ سره دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به په بل هیواد کې حمله نه کیږي.
په ظاهره د دوحې په تړون کې هغه مهال چې د سولې وزارت دغه پروسی په برخه کې فعالیتونه کول او پام دی بوخت چې څنګه کېدل شي طالب ورپا کې له جګړوال فعالیت را وګرځول شي او په افغانستان کې د خپل لازمون حضور د پر سولې زلاره خپل کړي. ولې ډیر وخروست دوی وس په دې فکر کېږي چې کچېری دوی دغه ډول وسلوالو فعالیتونو نه لاس وانخلي دوی په نړۍ کې هیڅ اهمیت او حیثیت نشي خپلولی. په ظاهر ډول باندې دوی وس کوشش کوي چې هغه بڼه بدل کړي. ولې تاریخ دا خودلې او د امنیتی تحلیلونو په بنیاد باندې دغه سی وډل چې هغه په ایدیالوژیک لحاظ په مذهبي بنیادونو او په دې د ثواب په نیت باندې جګړې کوي جنگونه کوي د ثواب په نیت وژنې کوي هیڅ کله دغه سی فعالیتونه نه شي راګرځل. ځکه دا یو تناقض دی او دوی ډېر کوشش وکړي له دې وروسته چې خپل
سوال لداسي
پانی
تون راو ګرځوي. بله ولې باور دا خو لدې سره سره ځلان صاحب کڅ هم تاسو وای چې د طالبانو د اعلان اصلي توجه او اصلي هدف پاکستان دی، لیکن څه فکر کوي چې نړیوال خصوصا امریکا او لویدیز به د دوی د اعلان هر کله وکي او کبي ونه کی او ک فکر کوي چې اوغي هم په دې باور نه لري چې دا اعلان د دوی لپاره نه دی کړی یوازې د پاکستان لپاره کړی دی.
لبد مرغه باید وای چون دغه ټول مسایل او هغه تمرکز او غزلی جغرافیه چې دغه وس افغانستان د لدې قبل ده د یو خوشنۍ خبره ده. خو ولې طالبان تر وسه په دې نه دي قادر شوی چې خپل ډلې خپل صفونه دغه یو خبره ته اماده کړي چې جنگ جګړې د حل لار نه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د محل د سولې وزارت سلاکار طاهر ځلاندو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلي دي د زده کړو په بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان تیره ورځ رسنیو ته ویلي و چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوي تړلې دي. د دې وزارت ویان ضیاء الله هاشمي تیره ورځ رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه د دې وزارت د قوانینو او طرز العملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو حقوقو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته فعالیت کوي، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې دي. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دی پوهنتون ته ناراضي.
من یک تن اساساتی دی یکی از دون
زده یو خصوصي پوهنتون استاد يم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکونکي وزګر شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بے برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویا فاجعه ده.
بسیار بزرگ برای دانشگاه است.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لری کولو یې تمرکز شوی وایي.
دا شی به خوای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسی شوی وایي
تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاره وای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونۍ وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاره وایي د زده کړو په برخه کې دا ډول پریکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایي وګړو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یوه خصوصي تلویزیون ته ویلي، بهرني وګړي د امنیتي مسایلو ترڅنګ د ځینو نورو تورونو پر بنسټ نیول شوي دي. د دې موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد د یکشنبه په ورځ له تولونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، یو اصول له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پیښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې د دې باوجود د کومو هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون مختار وایي، له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلي کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدند. در قسمت
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی لخوانی ول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او ورسته هغوی خوش کړي. نو داسې به خوش کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند متیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشی کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی و، خو امریکایی او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
افغان الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی له و میشتو رئیس د طالبانو په زندان کې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوا جاوی په دې و میشتو کې ډیری حادثه وکړي چې نو موري خوشی شي، خو د دې په وینا د ژوند ملګری لا هم د طالبانو په بند کې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې لو میشتو رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نو موړی ژر تر ژره خوشی شي. اغلی مستوایا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
We have had some موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیه او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګري لا هم په لیدو بریالي شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی دروان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه ده څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زنداني کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشي کولو هڅې روانې دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي هو میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادعا خلاف د رسنیز کار له امله نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دی کړی چې زندانی شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشی کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زنداني کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ټاټ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه دی نیول شوی. د دغو خبریالانو تر څنګ د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست واکاسو چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپورونه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د سیلونو د مخنیوي لپاره د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت یو پروژې چارې پیل شوې دي. په دغه ولایت کې پر داسې مهال د سیل د مخنیوي لپاره استنادي دیوال وهل کیږي چې شاوخوا دوی ونې وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سیلونو لسګونه تنه مړکل. په دې اړه نور حال په راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د سیلابونو څخه د مخنیوي په پار د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال دغه چاري د دې افغانانو په سیمه کې پیل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او پراختیا رئیس مولوی وحید الله راشد ویل چې د یادې پروژې چاري به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي، چې پر غولو سره به د استوګنې سلګونه کورونه او زرګونه جریب ځمکه چې د سیلابونو د خطر سره مخ ده خوندې شي.
چې فعلا د مونږ د اول او دوهم پارت چې د میراخیلو د ملاقه کاتور خیلو کلستر شورا سره قرار داد شوې ده، یو زور شپږ بیس متره اوږدوالی لري چې دې بودیجه تقریبا 1.209 افغانۍ کې.
د سیمې خلک هم د دې پروژې په پلي کېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به د سیلابونو څخه خوندي پاتې شي. د دې سیمې دوه قومي مخورو شیرولی او شاولی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل
او د پاس ځای سیلونه مثال زخته ډېر تلل داس په ساوم ځمکه کورته سیلو وړی دی او لوندې کړی دی خلکو ته تاوني نه راولي خلکو کورونه وړی دی نو خلکو ځکه مثال جوړیم ځکه ویجاړې کړې دي دا ګټ دي چې دا یو جوړ شي د ځکه پامن شته
دا پروژه چې نن والی سیبو رئیس به دهات ابتدا کړه دینه مننه خدای وکړه چې ډیر زر دا کار وسی چې والی سلامونه راځي دلته کورونه دي ځکه دي یا تر کښت کور دا یا تر سلامونه چې راغله ډیره خرابې وکړه
په دغه ولایت کې پر داسې محل د سیلابونو د مخنیوي په پاره سینادي دیوالونه ولکېږي شاوخوا دوی ونې وړاندې په یاد ولایت کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړه خو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو زیاتې ځپلې لا هم ورته بنیادي کارونه نه دي سوي دغه سیلاب ځپلې د واکمنو طالبانو او دغه راز د نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سره دې د کورونو په رغولو کې مرسته وکړي
په غزنی کې شپږ تاریخي آبدې ترمیمی شي په غزنی کې چارواکی وی د یادو شپږو تاریخي آبدو پر بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو له لوري ورکول کیږي په غزنی ولایت کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي آبدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي تفصیل واوري
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکی وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوې دي له یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمېر برجنه د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي د یوای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمېر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست ته انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسایل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګپال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چې کومې تاریخي ابیدې د نړېدو خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي د هغې ساتنه او پالنه دي وسي شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
فکر شو یو می هرکلای کو هر فرهنګي اثر او ابیده په قد کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یا ویجاړيږي نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایلې بیا دار اوځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټول په سرګردانه کېږي وی ټول فرنګ وزارت چې کوم اقدام کړای موږ هر کله کوي هله د چنتر هدا غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي
د دې سات لنډ خبرونه واوري د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل لای و خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یک شنبه څلور تن افغان کارګر د سیپټیک څا په ګازو مسموم او مرشول د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره څلور په څلور لومړۍ مسابقه مساوي کړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړې شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامله ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر ټلګرام لیکلی چې د دې شار په مر